یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو لخوا لګول شویو تورونو ته ځواب وایي، د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو به هم خبر شئ، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل، دا خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن یو وار بیا د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ لاړ سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر جماعت ته شوي برید په تړاو په یو بیان کې ویلي، د دغسې حملو تنظیمونکو او له تمویلونکو سره باید حساب کتاب وسي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د خپلو پلویانو په غونډه کې هغوی ته په پارلماني انتخاباتو کې د بیا بری مبارکي ورکړه. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر به په شفاف ډول پر مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري هوا علم نورستانی نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې ټول کارونه د څارونکو لخوا څارل کیږي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندید عبدالله پلویانو پرون ادعا وکړه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رایو د راغونډولو او ګڼلو د پایلو د ثبت مرکزي سیستم د ځای قلف مات شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشرتابه پرون دا خبر رد کړی و، خو نن د کمیسیون مشري په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له سیستم سره درغلي نه ده شوې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر یوه جومات د حملې په اړه په یوه بیان کې ویلي چې د داسې ترهګرو بریدونو له ترسره کوونکو تنظیمونکو او تمویلونکو سره باید حساب وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هسکې مینې د جودرې په جومات کې د جمعې د ورځې حمله وحشیانه بللې او پر ټولو هیوادونو یې ټینګار کړی چې نړیوالو قوانینو ته د ژمنتیا پر بنسټ دي. په دا ډول پیښو په مخنیوي کې د افغانستان د حکومت سره فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیان کې د شورا غړو یو وار بیا پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ هر ډول او بڼه نړیوالې سولې او امنیت ته جدي تهدید دی. د تیرې جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې په حمله کې اویا تنه لمونځ کوونکي وژل سوي او تر شپېتو زیات زخمیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړ سوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د علي آباد ولسوالۍ د ارزبیګي په کلي کې د پولیسو پر پوستو ډله ییزه حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل، خو د مرګ ژوبلې دقیق شمېر لا نه دی معلوم.
جانبان که رفت داره هم نیرهای امنیتی و هم گروه مخالفین و همه دقیقشان دوانه ده مشخص نیست.
دی وای دوار خو ته تلفات څه خو دقیق رقم نه دی معلوم. رحمانی وویل چې سیمه ته د مرستندوی ځواکونو پر سیدو وسلوال له سیمه تښتیدلی دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ادعا کړی چې په دې حملو کې شل تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جاستن ترودو به غالبا د پارلمان له 318 چوکیو اکثر وګټي. د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به جاستن ترودو ته وخت ورکړي چې یو حکومت جوړ کړي، خو داسې انګیرل کیږي چې لیبرالان شایي د مطلق اکثریت په ګټلو ونه توانیږي او مجبور به سي چې په قدرت کې د زیات شراکت لپاره او د قوانینو د تصویب خاطر پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانیږي. جاستن ترودو 28 کلن دی. هغه پرون د په مونټریال کې خپلو پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه. دی ویله سمندر تر سمندر پر پروتو کاناډایانو نن نفاق او منفی فکر تناول کاناډایانو د وی پر مختللی اجنډا چې د اقلیمی بدلون پر ضد به سخت چلند کوي ملاتړ وکړ. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت چې د ترکیه پوځ د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي خبرې وکړي. هغه 15 ورځنی اوربند هم چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و نن د خلاصېدو په حال کې دی. او د جاپان امپراتور نن رسما د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د 170 هیوادونو رهبران حاضر و. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی. هغه ناروهیتو نومیږي. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلار امپراتور آکی هیتو رسیدلی دی. ناروهیتو د جاپان لومړی امپراتور دی چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته زیږیدلی دی. د جاپان نوی امپراتور په آکسفورد کې زده کړې کړي. د هغه میرمن ماساکو نومیږي. د جاپان پخوانی ډیپلومات او د هاروارد له زده کوونکو ده. د جاپانیانو په باور دا هیواد د نړۍ تر ټولو زړه شاهي سلسله لا هم پالي. هغوی باور لري چې د جاپان د شاهي سلسلې تاریخ 2600 کلونو ته رسیدلی دی او دا د خپل هیواد له فرهنګي میراثونو ګڼي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبرې مجلې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. په راپورونو کې وابورئ چې په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې سا چلیدلې. افغان حکومت یې هرکلی کوي خو وایي په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت پر مخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یو کارپو سره مرکه کوو. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې یو تحقیقاتي مرکز چې له مخکې څو کتابونه خپره کړي دي پرانستل شوی.
کومه ژبه چې لوستي کدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه کدرونه ولري په هم سره هغه ژبه خام مخته تللی شي او د نورو ژبو سره سیالي کولی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خلیج د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړي. په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو نیوز پروګرام خبریږي. لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نوي سفرونه او لیدنې کتنې په هرکلی کوي او ټینګار کوي چې دا ځل باید د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره شي. افغان حکومت وایي که داسې ونه شي نو دا هڅې به مثبته پایله ونه لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمان دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمان صاحب.
بله، تکل سیب افغان حکومت د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نوي سفرونه او د لیدنو د لړۍ په ارکل کوي. د سولې په چارو کې دولت د وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل دا ځل باید دا پروسه د افغان حکومت او افغانانو په مالکیت او محوریت ترسره شي. دی وی هرکلی کو او ته مبدار چې د افغانستان حکومت او خلک د دغه پروسې په مالکیت او محوریت کې اوسي. کچېره افغان حکومت د دغه پروسې مالکیت ونکړي او اساسي رول پکې ونلري نو نتیجه به هم ورنکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. نوموړي د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته یې د ناټو له سرمنشي یان سټولتنبرګ سره هم خبرې وکړې. ښاغلی سټولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیزاد سره ولیدل. د ناټو سرمنشي لیکلي چې ناټو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایط ته ژمن پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي مکه ویلي چې زلمی خلیزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ شي. اعلان یې زتوی چې ښاغلی خلیزاد به په بروکسل او پاریس کې د روپۍ ټولنې ناټو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي خلیزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمولی شي. د زلمی خلیزاد سفر د ناټو د غړو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم په طالبانو غږ کوي چې بین الافغاني خبرو ته سره کښېني. دوی طالبان هم باید د حقایقو په درک سره پر هغو موضوعاتو ډېر په فشاري ونه کړي چې موږ د سولې له موضوعاتو او بین الافغاني خبرو لرې کوي، او بالاخره د سولې بین الافغاني خبرو د سولې شورا مخکې هم د خلیلزاد له هڅو ملاتړ کړی او اوس یې هم ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو د ډیروالي اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ دوې ورځې وروسته له هغې دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلي یا وږي په 14مه د کابل په شجدرک سیمه کې په یو برید کې د امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. بلې تکاسه
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د اجمل تورمان په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو وایي ضرور ده چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي او دا پروسه به د افغانانو په مالکیت پر مخ ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو بهیر به په پوره شفافیت سره پر مخ بیایي. د دې کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون هر اقدام د څارونکو په حضور کې کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تېرې ورځې راهیسې داسې ادعاوې وشوې چې ګنې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د کمیسیون معلوماتي مرکز یا ډیټا سنټر د دالیز قفل مات کړی دی، خو کمیسیون مخکې هم دا ادعاوې رد کړي دي او بیا یې هم ردوي. دا چې په دې اړه وروستي جزئیات څه دي، د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر نه په مستقیمه اړیکه سره دی. ظهیر مل صاحب
تکل صاحب لومړی تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. څنګه چې تاسو یادونه وکړه ورسره لدی چې یو شمیر ادارې وشوي چې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړې خطې ځواکونو د ډیجیټل مرکز دهلیز قفل مات کړی او حالت دننه شوې دي. د دې اداو وروسته د صبح او همپان لټون په همدې اړه باندې یو کانفرنس درلود او وی ویل چې دا موضوع باید جدي ونیول شي او په دې اړه باید د څو کسانو د غوښتنو غوښتنه هم وکړه. نن بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په همدې موضوع یو خبری کانفرنس درلود. لومړی د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ډاډ ورکړ د افغانستان خلکو ته چې پروسه به په پوره شفافیت باندې پر مخ ځي او هیڅ ډول لاسوهنه نه دوی کوي نه هم بل هیڅ چاته اجازه ورکوي چې دې برخه کې چې لاسوهنه وکړي. دوی همدا ډول د دغې موضوع په اړه باندې چې ګنې د ډیجیټل سینټر قفل مات شوی دی او د سی آر یو یا د کورنیو چارو وزارت ځانګړی ځواک ورننوتی، دغه موضوع په اړه باندې وویل چې کیسه البته یو کیسې ته ورته داسان دی چې دوه شپې وړاندې د هغه امنیتي ځواک چې د همدغې مرکز د امنیت ساتنې لپاره ګمارل شوی او چې باید امنیت یې ونیول شي، هر مازدیګر د همدغې مرکز نه ټول ناظرین او هغه ټول چې کله کارونه بشپړېږي د وزي بیا یو ځانګړی کوډ چې هغه خپل لري واره چې ولکې ټول ناظرین ځان سره کوټ اخلي او د مرکز نه خارجيږي. اما په دغه شپه باندې د کمیسون له کاوله باندې چې د کورنیو چارو وزارت دوه سرتیری چې دغه مرکز امنیت ساته د دارالانشا سره په هماهنګۍ د وی امنیتي مشاور سره په هماهنګۍ باندې د دې په خاطر باندې چې د غزې سور دی یا یخنی ده پکې دغه غیر حساس او البته یو سیده باید متوجه اوسو چې تکاسب غیر حساس قفل یعنی یو دوی فلزي قفلونه لري چې داغه د ماتېدو امکان نشته، بل یو رقم پلاستیک جوړ شوی قفلونه لري چې هغه په عادي ډول باندې ماتېږي، هغه مات کړي او دغه ډیجیټل سنټر چې دوه پوړه لري، لومړی پوړ چې یو روزنیز مرکز پکې دی، په دویم پوړ کې بیا دغه د معلوماتو د لیک د مرکز دی، چلته د ډیوایسونو یا د دزګاونه د رای ورکونکو معلومات دغه مرکز ته لیږدول کیږي. البته دوی هلته نه دي تللي، د کمیسون له قوله بلکې په همدغه لاندې دهلیز کې چې روزنیز مرکز دی، د ټریننګ سنټر دی، هلته پاتې شوي دي او دغه موضوع نه بیا د ثبات او همپالنې ټیم خبريږي. د هغوی د ټاکنیز ډلې مشر چې البته علي احمد عثماني نومیږي، هغه په همدغه مقام باندې بیا ترجی کمیسون ته کمیسون غړو سره پازي ګوري چې هغه ډیجیټل مرکز چې دی معلومات هغه خپل فلزي خپل هیڅ نه دی مات شوی. کمیسون وایي چې هغه ډاکټر لا سکرو دغه موضوع اندلته پای ته ورسیده. هم لدین اور سبیا ځین موضوعات مطرح شول چې د سیاو کار شوی دی، خو کمیسون ډاډ ورکړي چې هیڅ لاس وهنه نه ده شوی، نه ده شوی. او په دې اړه باندې د دارملوک کمپنۍ هم دوی ته تضمین ورکړي چې د دوه شپو راهیسې هیڅ معلومات دغه مرکز نه نه داخل شوی. همدا ډول یو پوښتنه چې د اختلافات په اړه باندې و د کمیسون د نغم مطرح شوه چې ازادي راډیو وکړه، دوی دغه تورونه رد کړل، در حال کې چې یو کمشنر مولانا عبدالله تدریره پوری نیوه کې هم که هغه په دغه غونډه کې نه و. دویم مسله د تاخیر باندې دغه د پایلو د ځانوت کې دوی ویل سلور رځي کې کوم امنیتی تضمین چې درملو کمپنۍ دوی ته ورکړ، البته درملو کمپنۍ لري هغه ایکسپایر شوی او یا وخت بشپړ شوی، نو کله چې دغه وخت پاتې ورسیږي دوی نشي کولای حتی هیڅ معلومات دغه مرکز ته داخل کړي. نو نن دغه وخت البته دغه تضمین به ترلاسه شوی او دوی غواړي چې کار پایل کړي. خو د سواد او همپالنې ټاکنیزه ډله راغلی دا وایي چې دا ډاډ باید لومړی ورکړل شي چې هیڅ ډول لاسوهنه دلته معلوماتي مرکز کې نه ده شوی، له هغه نه وروسته اجازه ورکوي چې دغه مرکز پرانیستل شي. اوس دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړو سره البته ټول کمشنرانو سره د هغوی په دفتر کې یو غونډه لري چې معلومات به یې وروسته څه شي جوړجاړی به وشي که نه وروسته به په دې اړه باندې بیا اورېدونکو سره معلومات شریکوم.
ظاهرمل صاحب، یوه لنډه پوښتنه کوي، لنډ ځواب راکړئ، ستاسو معلومات مفصل و، خو یوه پوښتنه د تخنیکي وسایلو ده چې په دې ودانۍ کې ځای پر ځای دي، دلته خو به خامخا په ډیرو عادي ځایونو کې امنیتي کمرې وي او د هغه معلومات په خاص ځایونو کې ثبتېږي، بل دا چې د ډیټا سنټرونو کې چې هر ډول بدلون راځي دا خو داسې ساده خبره هم نه ده، په دې کې خو به هغه مرکزونه له دې نه خبرېږي. نو دوی د دغو تخنیکي وسایلو جزئیات او خصوصیات د خبریالانو پر وړاندې څرګند کړل، وی ویل چې هغه دوی چک کړي دي، مثلا امنیتي کمرې کتلې دي یا دغه نور د ډیټا مرکزونه یې چک کړي دي له تخنیکي پلوه؟
دغه پوښتنه مطرح شوه. لومړی دغه هیڅ مرکز چې د معلوماتو د لیږد مرکز دا کم نه لري، سکیورټي کم نه لري تکل سیب. او مهمه مسله پکې دا ده چې دغه دالی چې کله قفل ماتېږي دلته بیا عمومي کمرشت دغه مرکز تر څار لاندې نیولی شي چې دغه کسان تر کوم ځایه پورې رسېدلي. خو کمیسون ډاډ ورکوي چې هیڅ ډول باندې لاسوهنه نه ده شوی، او نه هم هغه مرکز چې د معلوماتو لیږد مرکز دی هلته دوی څوک دننه نه شوی. اوس یوه یادونه بله ډېره لنډه غواړم چې وکړم. کمیسون دا هم یادونه وکړه چې له دې وړاندې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې شاید ځینې حساس مواد چې اگر معلومات ملي مرکز شي تر برید لاندې راشي هم ورته اور واچول شي. نو په دې خاطر باندې دوی زیات حتی کوي چې دغه ځایونو کې دننه پاتې شي. نو یو شاید دلیل دا هم واوسي چې دغه سرتیر یا ځانګړی ځواک چې دی دغلته دننه شوی اوسي. خو بیا مهم دغه ته تکل سر چې کمیسون وایي په هیڅ صورت باندې دغه د سیاریو دوه سرتیری چې دي دا د معلوماتو ملي مرکز ته نه دي داخل شوي، بلکې د روزنیز مرکز په دهلیز کې پاتې شوي.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال امید ظاهر مالو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علام نورستانی د نننیو څرګندونو په اړه راپور ورکاو. میرمن نورستانی وویل چې د انتخاباتو پروسه به په شفافیت سره پر مخ ځي، او همداراز هغه ادعا وی چې د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا شوی وی چې ګنې د معلوماتي مرکز قفل مات شوی هغه رد کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د مرکز د قفل د ماتېدو په مسله باندې اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې ښایي په دې برخه کې سوء تفاهم شوی، خو دی ټینګار کوي چې دا ستونزه باید په علمي طریقه باندې حل شي او بې پرې پلټنې وشي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې یې د دې ستونزې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
قفل د ماتېدلو بحث نو تر یو حده پورې د خلکو اندېښنې راپارولې دي او کمیسیون هم نه پوهېدلې تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خلکو ته واضح کړي چې لومړی پایلې اعلانېږي، د ویکرنې به مخکې له مهال ویش نه شوي، مخکې له پایلو اعلان څخه شوي برخه، همدارنګه وروستنۍ پایلې به سخت اعلانېږي. نو دا د کمیسیون لپاره یو اړین بحث ده چې زر تر زره باید دوی په خپل منځ کې سره سلا شي او وضاحت خلکو ته ورکړي. دوم قدم کې د قفل د ماتېدلو موضوع وه، یعنې کمیسیون د په کار دا وه چې په موږ لومړنیو دقیقو کې یا ساعتونو کې دوی باید دغه قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څرلې وای او وضاحت ورکړل شوی وای، کوم قفل مات شوی ده، کوم قفل نه ده مات شوی، چې نه ده مات شوی د رجسټر نمبرونه باید
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس وه او که د غلط فهمي له وجې دغه رامنځته شوې دغه ستونزه
زموږ په اند باندې ډېری د غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه چې په دې پیلو چې هېڅ عاقل او هر هغه کوم څوک چې په دغه بحث کې ښکېل وي په لوی لاس سره داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جلب کړي. څوک یو کار کوي تجربه چې هغه ډېر احتیاط سره کار کوي او ټول په عام مزه کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده او غلط فهمي کمیسیون داسې پوهېدلې چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث خلکو ته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې را ونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون دا موضوع دی چې دوی باید پرون دغه وخته رامنځته کړې نه وای، دوی دا پرون د مطبوعاتو په حضور کې دغه موضوع څېړلې وای، هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوی، هغه څه چې ځای پاتې وو هغه باید ډاډمن شوی وای چې په دې کې څه سیریس نه دي. نو دا ډېر کمیسیون په دې اعتبار پیدا کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید الله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو نړیوال نندارتون کې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان وچ او تازه میوې، جلغوزي، زعفران، طبي بوټي او یو شمیر نور کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي.
نمایشگاه به همکاري وزارت زراعت و بخش باغداری و بازاریابی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا مؤسسه چمپ راه اندازی شده، 16 غرفه به افغانستان اختصاص داده شده.
خغل رستمی وای په دغه درې ورځنی نندارتون کې د افغانی محصولاتو خودل د دغه محصولاتو بازار موندنې سره ډیره مرسته کوي. په روان میلادي کال کې د افغانستان زیات شمیر محصولات په ځنګړي توګه کرنیز تولیدات په ډیره هیوادونو کې نندارې ته خودل شوی چې لمخې زیات تړونونه هم لاسلیک شوی دي. په بادغیس ولایت کې په 5000 هکتار ځمکه کې د پستې د ځنګلونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ځنګلونه د بادغیس ولایت په اپکمری، قادس او مقر ولسوالیو کې جوړیږي. د ښاغلي ملکزی په خبره د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د سرویو لپاره سرځایونه هم جوړیږي. دغه خبره بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې پستې پکې په زیاته کچه تولیدېږي، چې د پستې د دغه ځنګلونو په جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د پستې تولید اندازه لا زیاته شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 6 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 1100 افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ 499 افغانۍ.
له پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ریورزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته رسیدلی. مارک اسپر داسې مهال په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته ځي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره د واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی چې د شپه په سټډیو کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونې ته راغلی د امریکا د دفاع وزیر سعودي عربستان ته په دې سفر کې له کومو چارواکو سره ګوري او د سفر هغه اساسي او اصلي هدف یې څه دی؟
بلې تکل صاحب، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسېدلی دی، د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبي راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع وزیر په توګه دنده پیل کړې. په سیمه د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاض ته د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاض ته له رسېدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزي قومندانۍ له مشر سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړه ده هم وکتل. یادونه وړ بولو چې مارک اسپر مخکې له دې چې ریاض ته لاړ شي په کابل کې و، او په کابل کې هم د حکومت له مشرانو او دغه راز په دې هېواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان او یو شمېر نورو لورو سره هم په افغانستان کې د سولې او ثبات پر مسلو خبرې کړې وې.
نوري صاحب، متحد ایالات چې په فارس خلیج کې د تیلوړونکو کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو لپاره له پخوانۍ هڅې پیل کړې دي، دې هڅو یې تر اوسه پورې کومه نتیجه هم ورکړې کنه؟
البته امریکا د روان کال د مېله میاشتې راهیسې سعودي عربستان ته نور درې زره سرتیري استولي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې زیاتې کړي. پرون په ریاض کې دغه راز د عربي هېوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او همدغه موضوع د کښتیو د آزادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. البته د یادونې وړ بولو چې ایران تیرونی د سیمه له قدرتونو غوښتي چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکیچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. څنګه چې پوهیږو ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کیږي، او په تیره بیا د یمن په کورنۍ جګړه کې دواړو لورو هم د دوو مختلفو متخاصمو ډلو ملاتړ کړی دی.
مننه نوری صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ما همکار نوریاس نوری او چې سعودي عربستان ته د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د سفر د هدف او له چارواکو سره د هغه د کتنو جزئیات اورول.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو څیړنیز او خپرندوی مرکز چې په دې برخو کې د افغانستان په کچه فعالیت کوي په رسمي ډول پرانستل شو. د دې مرکز مسؤلینو د دې کار هدف افغانانو ته د معاصرو تحقیقاتو او علومو رسول، د ملي ژبو بډایول او په نړیوالو ژبو د افغاني آثارو تالیف، څیړنه او ژباړه یاده کړه. نجیب الله الوخیل د موضوع جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د سوري مطالعاتي څیړنیز او خپرندوی مرکز چې د هیواد په کچه فعالیت لري د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې خپل رسمي پرانیسته وکړه. سره له دې چې یاد مرکز په خپل درې کلن مزل کې 2500 عنوان بیلابیل کتابونه پښتو ته راجبړلي او 500 عنوان مهم سیاسي، ټولنیز او علمي کتابونه چاپ او خپره کړي، خو تر اوسه یې رسمي پرانیسته نه و شوې. د یاد مرکز مشر ضیاءالحق وزیرزی د غونډې ګډونوالو ته وویل دا مرکز ځکه مخکې نه پرانیست چې خلک د بیلابیلو مرکزونو په پرانیستو بې باوره شوي او لاسته راوړنې یې پوره نه محسوسېږي.
خو نه، مونږ دا کار ونه کړ. ولې مې ونه کړ؟ ځکه چې مونږ داسې ډېرې برنامې، مرکزونه او بنسټونه لیدلې وه چې سمه به یې کار شروع کړی نو بیا به یې غونډ ملت خبر کړی. ملت به هیلمن شو، خو دوی به په خپل کار جاري ونه ساتل.
لیکوال او ژباړونکي بختمر جان بختیار په خپلو خبرو کې د ژبو د پرمختګ لپاره درې اساسي سرچینې یاد کړي.
کله چې دوی ژبې په پاک دربار ودرېږي هغه ژبه مختصي، او په دویم نمبر کې لوستي قدرونه دي. کومه ژبه چې لوستي قدرونه ولري او څومره چې په ډېره کچه دغه قدرونه ولري په موږ را غژبا خام مختلفلې شي او د نورو ژبو سره سیالي کولای شي. او دریم د سیولانیزو د ژباړې می او د مطالعاتي مرکزونو شتون د یوه ژبه
د حقوق د پوهنځي استاد پوهنمل محمد شفیق مندوزی هم په خپلو خبرو کې د ټولنې د وګړو د هوساینې او سوکالۍ لپاره علم او زده کړې د اساسي شرطونو په توګه یادې کړې او ویل د کم لوستو ټولنو د وګړو ژوند له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ وي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان نیازی بیا په خپلو خبرو کې په وروستیو لسیزو کې د جګړو او ناخوالو بدو